پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازبات رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هر کله کوم چې په تخنیکی برخه کې رسره امان امیرزای دی په کابل کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو په اړه په نوي څرګندونو کې ویلي چې که طالبان په هر هیواد کې د افغانستان سره د سولې خبرې کول غواړي نو افغان حکومت چمتو دی او نړیوالو هم ډاډ ورکړی دی. دا هم اوریدلی سي چې د شاوخوا 12 هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په اړه یو نوی تګلاره جوړ کړي. نور مطالبه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پس که تو مهم خبرونو سرلیکونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچول سوالی کې د شاوخوا 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو پر یو موټر په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل. د خبرونو تفصیل د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچول سوالیو کې د طالبانو د 50 قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د وزارت نن په خبره کړي خبر پاڼه کې په 13 ساعتونو کې په دې ولسوالیو کې په تصفیهوي عملیاتو او هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د طالبانو 15 مشهور قمندانان ملا حکیم، ملا ګلبدین، ملا عبدالخالق، ملا ولی او ملا رحمت الله شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو که افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د افغانستان ملي اردو د 215 اتل قول اردو مسؤولان وایي په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه قول اردو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په میزان او شاجوی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. په دغو عملیاتو کې د یو اندازه وسلو او مهماتو د له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیرنه ده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبانو تېره شپه دې ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په 2 پوستو باندې بریدونه وکړل چې د پولیسو په ډزو کې 15 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغو تلفاتو په اړه انس نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکو پرون په پچیراګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو د تجهیز او پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د پچیراګام ولسوال هجرت الله رحماني د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان برید جنرال محمد نسیم سنگین د ولسي پاڅونوالو مشرانو او قومي مخورو برخه درلوده. په دې غونډه کې چې په جلال آباد کې جوړه شوې وه د پاڅونوالو مشرانو ته ډاډ ورکړل شو چې د تجهیز په برخه کې به لازم اقدامات کېږي. د ننګرهار په ځینو نامنو ولسوالیو کې له دې جملې په چیراګام کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې پاڅونوال هم همکاري کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې 4 تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر هدایت الله وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لارویان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې سنی سخت دریزو په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې شیعګان په نښه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د دواړو اوږدې مودې متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل شو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یوه کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستیو تحولاتو مجبوره کړي چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کیږي. د مهاجرت ویزې د هغو کسانو لپاره دي چې هڅه کوي تل د تل لپاره په امریکا کې ژوند وکړي. ترکیې هم پرون ناوخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ترکیې ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو یو مهمه قومندانه ویلي دوی جنګیالي په رقه خار د حملې وروستۍ اونۍ ته نږدې شوي دي. رقه په سوریه کې د داعش ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې د امریکا او ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی له کورد او د سوریې له عرب جنګیالیو تشکیل شوي دي. قومندان رجدا فلات پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل جنګیالي له دوو استقامتونو د هغو سیمو پر لورې مخکې روان دي چې د داعش په کنټرول کې دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو دغې قومندانې وویل جنګیالیو د رقه ښار نوي فیصده برخې نیولې او د دې ښار په مرکز کې پر هغو کوچنۍ ساحه چې د داعش په لاس کې ده د حملې په حال کې دي. رجدا فلات وویل په دریو څلورو ورځو کې به موږ وتوانېږو چې د وروستۍ نظامي مبارزې پر پیل پریکړه وکړو. او د بنګلاديش ساحلي ساتونکي او چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لا درکه شول چې د روهینګیا کډوالو یو کښتۍ چې له برما څخه بنګلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه. د بنګلاديش د سرحدي ساتونکو یو مقام عبدالجلیل نن وویل تېره شپه د کښتۍ له نسکورېدو راهیسې 12 مړي ترلاسه شوي دي. د برما له راخین ایالت څخه تر 4 لکه ډېر روهینګیان په وروستیو اونیو کې بنګلاديش ته کډه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل تفصیلي زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. د دغې شورا مشر محمد کریم خلیلی وویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
ده هم اوریک چې د شاوخوا 12 هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشئی موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلارې جوړ کړي. د چې په دې کې کوم هیوادونو شامل دي او خبرې کوم ځای تر رسیدلې په همدې خبرونه کې به وایوري. د غرض په نړیوالو مسایلو کې دا وری چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په نوم جنگیالي د رقی شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. نور مطالبه هم لرو او په دوه منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام سره اوریدو ته بلنه درکوم. ازادي راډیو اوري دوستانو لکه چې مخکمه ویل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د یوې خبري غونډې پر مهال له خپلو ټولو ولایتي همکارانو وغوښتل چې دوی باید له وسلوالو مخالفینو او خلکو سره خپل تماسونه ونیسي تر څو د سولې لپاره عملي اقدامات وسي. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې ده اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري په دې اړه اوریدونکو ته نور معلومات هم ورکوي چې شغلی خلیلی نور څه ویلې دي په دې اړه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې علي شورا نن ویل چې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له مخالفت لاس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه خبری غونډه کې ویل چې که وسلوال طالبان وغوړي په هر هیواد کې ورسره دوی خبرو کولو ته آماده دي. نوموړي ویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز
نن زموږ خلک هم اصول تاړتیا لري او هم اصول ته ټول شرایط برابر دي. په ملي سیمه ایز او نړیواله سطح دا شرایط برابر شوی دي. کوم شرایط چې نن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره آماده شوی دي د سولې د علي شورا په ټول عمر کې نو آماده شوی. خغلی خلیلی په خپل ولایتي همکارانو هم غږ وکړ چې باید په خپل سیمو کې له خلکو او وسلوالو طالبانو سره خپل تماسونه ونیسي تر څو هغوی په هر شکل چې وي سولې ته آماده شي. دې د هم ویل چې د سولې په اړه نوې تګلارې داسې نه ده چې وسلوال طالبان تسلیم شي، بلکې دوی په خپل خوخه له خپل خلکو سره یو ځای کیږي. خغلی خلیلی ویل په افغانستان کې ټولي سیاسي ډلې د سولې غوښتونکي دي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې د هم ویل چې په وسلوالو مخالفینو کې هم یو شمیر زلسوان د خلک شته چې غواړي له حکومت سره یو ځای شي او د سولې لار خپل کړي. بلې فریبا جان،
بله ډېر زیات مننه کوم اکرام الله. اکرام وی چې په د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر څرګندونه راوورولې. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس ویل دي چې له وسوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. دا چې دغه خبره څومره عملي ده او څه نتیجه به ورکړي، زموږ همکار یوسف خان ځدران د طالبانو د سیاسي دفتر د پخوانی مشر سید طیب اغا سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې ستاسو په مرته راړو.
زما په فکر باندې فضا چمتووالی په دوی پورې اړه لري. که چیرې حکومت د افغانستان او د خارجان هغه دا در کې چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې فضا په دوی پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي
طالبان خبرو ته نه کینی او وار واری غږ پکړی دی او طالبان بیا افغان حکومت یو ډول تعریفوي چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ نه کینی. کله چې دا ټوله فضا له دې طرف نه چمتو کیږي، فکر کوي چې بل اړخوم چمتو دی خبرو ته؟
زما فکر باندې یو صحیح میکانیزم غواړي. طالبان چې دي سولې ته چمتو دي، بس په ډېر حده پورې لیدلې دي یا خبرو سره کړی ده، هغه په افغانستان کې واقع غواړي. د سولې غواړي چې په مذاکراتو باندې یو شی مرتب شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. نو که چیرې حکومت د افغانستان په بعضو شیانو کې خپله قرباني ورکړي، یعنې کېدای شي چې د سولې په باب باندې داسې موضوع هم راشي چې د افغانستان نوی حکومت به جوړېږي، هغه حکومت وایي چې زه تر دې حکومتیت چوکۍ یا تر دې حکومتیت تېر یم، کېدلی شي چې په افغانستان کې به فضا دوی برابر کړي وي او سوله به په افغانستان کې راشي.
هغه صاحب، تاسو د خلاصون د شورا مشر پات شوي یي، په ولایتونو کې دې هدف ته کار کوي سولې ته د رسیدو برخه کې. افغان حکومت ویلي چې د خبرو لپاره هیڅ وړاندې شرطونه نه لري. طالبان به فکر کوي لکه د پخوا په شان بیا شرطونه کېږدي که هغوی هم شرط نه لري؟
یو شرط دی چې هغه د ټول ملت د ارادې سره برابر شرط دی. که افغانستان کې طالبان دا ووایي چې خارجان به خپل معلومیش معلوموي یا دا ووایي چې په نظام باندې به خبره کېږي، دا ملت افغانستان هم د دې غوښتونکي دي چې مرتللي په ولایتو کې م خبرې کړي دي د خلکو سره کښېنستلي،
لږ تر لږه معلومیش باید معلوم وي.
معلومیش معلوم وي او په یو نظام باندې خبره وسي، یعنی داسې ګډوډ نظام نه وي چې هغه داسې نظام وي چې په هغه کې څه اسلامي شیان وي. زما په فکر باندې دا د شرایط دي چې هغه یوازې د طالبانو نه دي، دا عام شرایط، دا عام ملت افغانستان یو اسلامي ملت دی او د هغه
دا ارا و دا افکار سره برابر شرایط. بله، اغه سه په 10 سال کې چې د خبرو ته زمينه برابرېږي او راتلونکو کې په عمان کې یو غونډه تر سره کیدونکې ده او ممکن کدا خبرې چې افغان حکومت وایي ک نتیجه هم ورکړي. دلته بل تصور او فکر موجود دی چې وبل ډله داعش د طالبانو زینسي او طالبان مجبور دي سولې ته غاړه کیږي. دا نظر تاسو څومره تایید او یو څومره یو مناسب نظر دی تاسو په نظر؟
زما په فکر باندې صلح په افغانستان کې هر افغان که د داعش خلک وي، د افغانستان خلک وي، هغه به اروم ارو د دې صلحې چې هغه واقع صلح ده، هغه به د دې طرفدار او وګرځي. په دې صلح باندې چې هغه واقع صلح یې، هغه زما په فکر باندې د داعش سلسله هم منځته نه راځي، هغه هم د دې طرفدار کېږي او د طالبانو سلسله هم دا دغه کېږي چې هغه هم د دې طرفدار کېږي. ملت هم په دې باندې خوشحاله کېږي.
بله، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر سید طیب هغه و چې د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د سولې پر لارو چارو او پر امکاناتو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د اف ام پر 3.5 په پټول افغانستان کې او پر منځنۍ چپه 12.89 اوریدلای سي. ورځ وی نړیواله مسلې ته د سوریې د دیموکراتیک ځواک په نوم جنګیالي د رقی شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. دا شهر د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختري د ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. اسمت سروان را سره هم د اوس په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، که لومړی دا وایي چې دیموکراتیک ځواک له چا سره متحد دی او د رقی وروستی وضعیت په څه حال کې دی؟
ډیر مننه فریباج. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف برخه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي. په دغه ځواک کې د سوریه په دیموکراتیک ځواک کې کوردان او سوری عربان شامل دي. د جګړې په ارتباط یا د وروستي وضعیت په ارتباط امریکایي قومندان رودا فلات پرون یک شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دیموکراتیک ځواک له دوو جبهو یعنی له شمالي او ختیځو خواو د داعش تر کنټرول لاندې سیمو لور ته پرمختګ کوي. دی همداراز ویلي چې دیموکراتیکو ځواکونو د رقیب په سلو کې نیوي برخه نیولې او د ښار د مرکزي برخې په یوه کوچنۍ ساحه کې داعش پاتې دی او د دې سیمې د نیولو لپاره هم د حملې تیاری نیول کیږي. میرمن فلات اټکل وکړ چې که د دیموکراتیکو ځواکونو دواړه جبهې سره وصل شوي بیا ویلی شي چې دا جګړه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د همداراز وویل چې په رقه کې د داعش جنګیالي سخت مقاومت کوي، له سمڅو او تونلونو څخه غلچکي او انتحاري بریدونو ته دوام ورکوي. د میرمن فلات په وینا د داعش جګړه مار د رقه ښار په ملي روغتون د فوټبال په لوبغالي او ځینو هستوګنو سیمو کې پاتې دي. دا هغه سیمې دي چې د ښار په دقیقا مرکزي برخه کې دي. د سوریې د دیموکراتیک ځواک یو قومندان چې خپل نوم اردل شوډل ریوټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش جګړه مار د رقی شهر په مرکزی برخه کې راغونډیږي، ځکه چې دا د جګړې وروستۍ پړاو ده. دوی به یا مقاومت کوي یا به تسلیمیږي او یا به هم وژل کیږي.
بله، تر اوسه تاسو چې دغه موضوع ترلاسه ده، نو کچیر داعش په سوریه کې رقل لا سور کوي، نو دا به د دې لپاره سونه مهمه وي.
که داعش رقل لا سور کړي دا به د دې لپاره یو لوی گزار وي. د دې ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق د خاورو پراخې سیمې ونیولې او خلافت یې پکې اعلان کړ او اغیز یې نن سبا تر افغانستان پورې رارسېدلی دی او وینو. خو په وروستي یو کال کې پرلپسې دا ډله هم په سوریه کې او هم په عراق کې سیمې له لاسه ورکوي. په سوریه کې له یوې خوا د دغه هیواد حکومتي ځواکونه او له بلې خوا دیموکراتیک ځواکونه پر داعش حملې کوي او دغه ډله یې سخته ځپلې ده.
بله، سلام صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ده که لږ وضاحت اورېدونکو ته ورکړئ چې په سوریه کې څوک د چا ملاتړ کوي؟
د سوریه وضعیت ډېر زیات په دغه حساب باندې ډېر زیات خراب دی، ځکه چې له یوې خوا ایران او سوریه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او موږ تاسو خبر یاست چې حتی افغانان هم د جنگ ته بولې دي. ایران ویل کیږي چې په زرګونو افغانان یې استولې دي او ماشونه ورکوي چې هلته د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. امریکا او د دغه هیواد متحد هیواد یعنی ترکیه بیا د بیلو بیلو ډلو ملاتړ کوي. دا ډلې چې ترکیه او امریکا یې ملاتړ کوي دواړه البته د سوریه د رژیم مخالف ډلې دي.
بله، ډېر مننه کوم سر مصب دوستانو. ترې به وقفه وروسته به د خبرونه پاتې برخه ته ورسو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر ژوندۍ بڼه زموږ پر ویبپاڼه هم واورئ او مطالب او راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم یو شمېر اقتصادي خبرونو ته زما همکاري مرزي احمدزی کتنه کړې چې په ګډه به واورو.
د افغانستان د بریښنا شرکت مسولین وایي چې دروان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په وایده کې سبان د 3% زیاتوالی راغلی. د بریښنا شرکت وایي وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال دغه ادارې د 95% بریښنا له ویش څخه 92% پیسې راټولې کړې.
موږ ټارګټ دا و چې باید موږ په 95% کې موږ تر 80% پورې پیسې کړو. خو موږ کولای شو چې تر 92% پورې دا پیسې کړو چې دا خپله ډېر لوی لاسته راوړنه او د ښه مدیریت کول.
ښاغلی توحیدی وایي چې سږکال د بریښنا د ودې لپاره 9.2 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دی. په غور کې د لومړي ځل لپاره د شیدو د پروسس یو معیاري مرکز پرانیستل کیږي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدل تواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په ورځ کې د سبان د 200 لیتر شیدو د تولید او پروسس ظرفیت لري. د ښاغلي طیب وینا د شیدو د پروسس دغه مرکز د کرنې او مالدارۍ وزارت د 16 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت جوړیږي. نوموړی وایي چې د شیدو د مرکز ساختماني چارې 80% مخته تللي چې د کال تر پایه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.40 او 1 لیتر ډیزل په 4.40 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او 15.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ او 10.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 4.3 افغانۍ.
د شاوخوا 1200 هیوادونو استازي نن په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلاره جوړ کړي او خبرې باندې اوس هم دوام لري. همدی غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی دی چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. واصل وصال، که زما اواز اوري، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ چې په دې غونډه کې تر اوسه د دغه تګلارې چې یادېږي څومره وړاندیزونه ورته سوي دي او پر کومو برخو یې خبرې سوي دي؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو سلام دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. مې کومه بالکل کشرنګ استاسي ویلي د شاوخوا 1200 هیوادونو استازي او د یو شمېر بنسټونو کارپوهان د مخدره موادو په برخه کې دلته کابل کې سره راټول شوي دي او دلته افغانستان د مخدره موادو وزارت له خوا نه یو طرحه جوړه شوې چې څنګه کېدای شي د سیمې په کچه البته د مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وشي. د هیوادونو استازي دلته په دې باندې کار کوي، په دې باندې خبرې کوي او بحث کوي چې دوی دغه طرحه په یو ستراتیژي باندې بدله کړي او دغه خپل نظریات او خپل خبرې ترې پکې ځای په ځای کړي تر څو وتوانېږي چې دغه مبارزه بالاخره چې په یو نړیوالې پدیدې باندې دغه د مخدره موادو موضوع بدله شوې ده ورسره اغیزمنه مبارزه وکړي. د افغانستان د مخدره موادو د وزارت وزیر سلامت عظیمي دغه هیوادونو له استازو څخه وغوښتل چې دوی په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی خبرې یوازې د ژمنو تر کچې پورې پاتې نه شي. ټاکل شوی چې د دغه دوه ورځنۍ ناستې په پای کې یو کاري سیمه ییز ګروپ هم جوړ شي چې د دوی وظیفه به همدا وي چې په منظم ډول باندې د سیمې په کچه البته د ټول هیوادونه د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو سره کښېني او له دې وروسته به په نورو هیوادونو کښې هم ممکن ناستې او خبرې ترې وشي. په دغه کانفرنس کښې د نړیوالې ټولنې په رول باندې هم ټینګار وشو چې نړیواله ټولنه دې هم په افغانستان کښې او د سیمې په کچه د مخدره موادو موضوع ته پام راواړوي تر څو د دغې رنځونکي پدیدې څخه خلک او په ځانګړې توګه افغانان خلاص شي.
بلې وسته صاحب، که درته وایم چې په دې غونډه کې کوم هیوادونه دي، تاسو ول چې 12 هیوادونه دي، کوم هیوادونه دي دقیقا او دا غونډه به څو ورځې وي؟
بلې، غونډه دوه ورځې ده، دا دوه ورځې دوام کوي. نن لومړۍ ورځ ده او لا هم خبرې ترې دوام لري، سبا به هم وي او بیا به یو نتیجه ګیري هم سبا ته کېږي. په دغه غونډه کې د افغانستان په ګډون ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عربی امارات، هند او ترکیه دغه هیوادونه دي چې د دوی استازي دلته کابل ته راغلي او د دوی هغه استازي چې کوم دي دوی د مخدره موادو په برخه کې کارپوهان دي، سلاکاران دي چې هلته په خپل هیواد کې په بېلابېلو برخو کې دوی کار کوي. یعنی دوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر رول او اغېز ولري او د دوی ټینګار هم تر ډېره پورې همدا ده چې دوی به خپلو هیوادونو ته په تلو سره خپلو چارواکو مقامات سره دغه مسایل شریکوي تر څو د مخدره موادو سره مبارزه جدي شي او ښې پایلې ولري.
بله، ډېره مننه کوم وصل وصال وو چې په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې غونډې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
دوستانو، لکه چې د دې خبرونې په سر کې مو د سولې په اړه، د سولې د خبرو په اړه، د سولې د عالي شورا هیله مندي واورېدلې او د هغوی څرګندونې مو واورېدلې. تر ډېره د سولې په برخه کې د ټولو افغانانو او حتی د نړۍ سترګې د پاکستان همکاري ته وراوړي، خو پر همدې مسلې باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې، تبصرې کړې دي چې په دې اړه به حمید مومن مهم ټکی را ووروي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په برخه کې د همکاریو په اړه موجودو هیلو او شکونو ته کتنه کړې. مسیر رسپان خپل سرلیکنه هم دې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې پاکستان حاضر شوی چې د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. رسپان وړاندې د ځینو سرچینو په حواله لیکي چې په دې لړ کې لومړنۍ غونډه د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. ورسپانه لیکي چې دا د څلور اړخیزو غونډو لړۍ ده چې پکې کابل او اسلام آباد د چین او امریکا په حضور کې په لوړه کچه خبرې کوي. ورسپانه لیکلی چې افغانستان پرته له دې چې په اسلام آباد باور وکړي او د سولې خبرو ته ولاړ شي بله چاره نه لري، خو دا باور باید له شکونو او تدبیرونو سره یو ځای وي، ځکه د ورسپانې په وینا دا امکان موجود دی چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د ځان د خلاصون لپاره د تل په سر د وخت د ضایع کولو هڅه وکړي او بیا یو داسې ګام پورته کړي چې هر څه له منځه یوسي. ملي ارمان ورسپانې بیا په خپله سرلیکنه کې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو او داعش په نامه د خوځښتونو د رامنځته کولو اصلي عامل بللی دی او لیکلی دی چې د دغو دواړو ډلو د روزنې سمبالښت مرکزونه په پاکستان کې دي. رسپانه وړاندې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د امریکا په پالیسۍ هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې امریکا نه غوښتل په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، کنه نو د رسپانې په وینا طالبان داسې کوم ځواک نه و چې د امریکا او متحدینو په وړاندې د درېدو توان ولري. رسپانې لیکلی اوس چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نوې تګلاره جوړه کړې، نو پکار ده چې پاکستان باندې لازمه توجه وکړي. هیواد دولتي رسپانې هم لیکلی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره د پاکستان پر وروستیو ژمنو باور نشته. رسپانه لیکي چې پاکستان اوس مهال د امریکا تر فشار لاندې دی سو په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې همکاري وکړي، خو رسپانه دا کار دومره هم اسانه نه بولي. رسپانه د ایشیا پسفیک خپرونې په حواله وړاندې لیکلی چې کابل ته د جنرال باجوه وروستی سفر او له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې د افغان حکومت د تیرستلو لپاره د اسلام آباد یوه بله هڅه ده. خو ویسا ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکلی دی چې د پاکستان په اړه د ټرمپ ادارې ستراتیژي ته هم زیاته خوشبیني پکاره نه ده. رسپانې وړاندې د سناتورانو په حواله لیکلی دی چې په تیرو 1400 کلونو کې د پاکستان په اړه امریکا کوم پریکنډ سیاست نه درلود سو په افغانستان کې د اسلام آباد د ظالمانه لاسوهنو مخنیوی وکړي. رسپانې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژي شاید زیاتې لاسته راوړنې ونه لري او دغه ستراتیژي پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته نشي هڅولی.
پکتیا ځینې مدني فعالان په دغه ولایت کې سخت رواجونه او دودونه د دې ولایت د نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دوی وایي که چیرې د دوی د ژوند د ښه والي لپاره جدي پاملرنه ونه سي نو راتلونکي کې به دوی له نورو زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. له سیمې دوته پاند راپور کوي.
دا مدني فعالان یو د ښوونځیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمیش رازیه دی مرکز گردیز اوسیدون کیما ایدولسم سیم زدکون کیما خزی په پکتیا کې لري رستون زره مخامخ دی. دوی ته اجازه نه ورکول کی چې بازار ته زدکړي وکړي. د خلکو زورونی سره مخامخ کی موږ ته تعلیم په برخه کې زیات کار وشي لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور امادګی درسونه.
نو موړه زیات کړه چې کچرته د پکتیا په لرو پروتو ولسوالۍ او مرکز کې د نجونو او خزو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي، خای راتلونکي تر دې هم ستونزمن ووسی. دا ګردیز کار یو بل اوسیدونکي د همدغه ستونزو یادولو ترڅنګ زیاتوي چې په لرو پروتو سیمو کې نامنی دودونه او رواجونه د خزو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
منو مینو شبا زازی ده په پکتیا کې ستونزې شته دي. تعلیم ستونزې په مرکز کې زمينه برابر غي خو په لارو پرتو سیمه کې ډېر یعنی خزینه شي کولای چې لشي دود او کلتور دوی ته یعنی خاص ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د امنیت نشټوالی دی چې په لارو پرتو سیمه کې په مرکز کې د امنیت نشټوالی شته دی چې خزینه شي کولای شي په مختلفو شکرو
دی. ویل که چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي، ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي.
او دوستان اوس ورځو د ساينس دګر ته یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون مواد مصرف کمیدای سي. په دې اړه به اسمت سروان را واورو.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخېدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هګۍ بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سوی یو ځل بیا ورکو نوریاس نوري ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز را واوروي.
د سلسله نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د سلسله مشر مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونه موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په ډېر اندازه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورمچ ولسوالیو کې طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 215 متل قل اردو مسولان وایي په زابل ولایت کې لپاره رئیس په پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې څلور تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو یو مشر ویلي په دې پېښې کې دوه تنه لارویان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو یوه مهمه قومندانه وایي چې د دوی جنګیالي په رقه ښار د حملې وروستۍ اونۍ ته نږدې شوي دي. د بنګلاديش ساحلي ساتونکو او چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لادرکه شول چې د روهنګیا کډوالو یوه کښتۍ له برما څخه بنګلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه.
کوم نوریاس نوریو د سن اوسم د جمنی سره سم د اونیز پروگرام د خبرې د وخت رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروگرام خبرې دوته چمتو دی او ریډیو ته پلان درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشي موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لښکرګاه ښار کې د هیروینو، چرسو او د نورو نشي موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقکونکي او پلورونکي مو له 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولي او دوسیه رسمن اړوندو ادارو ته استول سوي دي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشه یي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیدارو پولیسو د سرخرود ولسوالۍ دروټې په سیمه کې یو وارد کورونا موټر کې 14 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تر نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ننګرهار پولیسو 14 ټونه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د 1903 او 1409 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بل موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 130 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشه یي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. هاخوا د پکتیا امنیه قمندان محمد عظیم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره پر جدي مبارزې ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته د نشه یي توکو د رانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشه یي موادو پر وړاندې عملیات په سود کې لاس زیات کړی دي.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ورسره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 12 کالو نشه ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې 1000 روپۍ معاش لرم ګار دی مالته چې بل ستی شي یا بیکاره شم بس راشم پندیتوم کوم.
او د خبرونې په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب.
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشې کا بس.
اوس خبرونه لومړی موضوع ته راځو. د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سولې کې لاس زیات شوي دي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. له بل پلوه په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید تعارضي حالت غوره کړي. دی وای تر څو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې حکومت ونه نیسي د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشه یي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې قطعې د کوکنارو د کښت پړاولو د نشه‌یي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
گزارشایی که ما داریم حدود 10%
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق په مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هوکې له بده مرغه د کوکنارو کښت، ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی، خو د دې تر څنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنیو چارو وزارت لمړنۍ چیړنی خي چې پروان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پوری اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیرغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپل لمړۍ او درې میاشتو راپور کې لیکلي چې د دې کال په لمړۍ او درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سلو کې شپېته سلنه کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت څنډې ویل شوی، خو سیګار د نامنۍ او ترڅنګ مالی ستونزې هم له نشئی موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالي لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمني او د دې سیمو نامنه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تاروزي حالت وساتي او ډیری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دفاعي حالات صدر روحانه پر دوی وتلي د تاریخي حالات خو بیا هغه سیمې چې کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د راکمیت لږ لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د راکمیت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر وسپیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتونو ته آمادګي نیسي. په دې کې هغه سیمې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
دې ته په پام سره چې د هیروینو کارخانې په سلو کې نوي سلنه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته وړل شوي، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د ښارونو د نامنه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا دې ټول عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه یې دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورنډ کرښې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یوه مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشو پیدا کی
یو اړ دی پورته
نو زه کله هم د کوکنارو بدل نشم
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې مزدي ختیځ ته د نشي موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشي موادو کې چې په مزدي ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نشانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هوادونه په تېر بیا ایران او پاکستان د نشي موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نامنه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عمل د نشئی موادو په قاچاق کې ښکېلې دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشئی توکي نیول شوي چې د طالبان او تروریستي ډلو مهرونه ورباندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشرتابه او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمېر غړي عملا د نشئی موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشئی مواد نیول شوي ول پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشئی موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې نوي اپیم د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په سلګونه ټونه اپیم نیولي چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کېدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشي مواد سره د مبارزي وزارت وای دا محل په افغانستان کې په سلو کې نه تولید شوی اپیم د حواله لارې په سلو کې څلوېخت پاکستان او پاتې نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لارې قاچاق کیږي. له نشي مواد سره د مبارزي وزارت ویان حنیف دانشیار وای ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی، بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایتمندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې هم داراز د فریکرسر او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د ګاونډو یو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکي معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسي کارپو او د فرا پخوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشئی موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشئی موادو ډیر عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو له لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې دی به ډېر نقش نه لري، اما دوام کمربند ده چې هغه نقش پکې لري او هغوی بلد دي، انتقالات لري، موټرې لري او دا چې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي معنا یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وایي په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. له دې لارې ترلاسه شوی عواید په سلو کې لسې د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلوېښت نړیوالو قاچاقوړونکو او سلو کې پنځوس عواید دی د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور تر څو چې د نشه یي موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ ولاړه نه شي، د تروریستانو مالي سرچینې له منځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسعود نیازی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تورستي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روانشناسان وایي چې د کورنۍ لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غوښتنې له پامه غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل دی چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمیر معتاد ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو روږدې کړي دي. په دې اړه محمد ایاز ترنک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړې او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، د یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه وه چې پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بېغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولي دي. یوه مور پرېږدېدلې اواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی می د ښوونځي له دولسم ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دوکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یوازې هم درلود خو وی نه منله. هغه و چې زوی می له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پوډري شو.
په نشو روږدېدل یوه لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم سته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمي یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم نو زه ډېر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم. خپل هم ځان له ځینو داسې شیانونه وساتم چې هغه د دوی ژوند مغشوش نه کړي. مثلا زه خپله سګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناستو ولاړې په ارتباط باندې. دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نا وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نا وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکمل پوره کوم. زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا یاغو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغو بدو افغانونه راګرځېدلي دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د څارنې او روزنې تر څنګ هغوی ته د نشئی موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشرې ډاکټرې خالدی په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
اولنی شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومانو په مخ کې جنگ او جدل ونه کړي، نو زیاتره متوجه اوسي خپل ماشومانو سالم تربیت. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ور سره وکړي. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لیږي، باید وخت په وخت دوی نه اول واخلي که چیرته لیلیه کې اوسي د همو تاخیانو نه باید اول واخلي او خبر اوسي چې دوی چیرته اوسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلی او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولي دي. روانپوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړې او ننشو خوندي کېدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس تنکو چی د ځوانانو په سارنه کې د کورنۍ پر وانډ راپور راوراوه. د لوګر ولایت ګل محمد ولس کال مخکې نشه کوله. د محتاجینو سره به یې تشنه اسمالاندې شپې سبا کولې او له ډېرې کمزورۍ یې له ځایه نسبی شورېدی، خو اوس یې نشه پرې ایښی او د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران که میکار کو در مساله پروشه در سیمت و گچ شان بچ کزار در دو کاروبار میکو بیا کراکرا لگ لگ تریاک میسکو ها ها بسی پوده در تو گختی شو بیا رغلم افغانستان. پا افغانستان که هم علم و فرنگ پا نامه بانی جای و کدین مره دلی پا دو که هم نامه ای که میکار کو و دم دو قد عمله با زندگی نمیزر تورو.
تا ویسی زپا ایران که میاول تریاک سکول دقا تریاک سکول دی ولی شروع کرد.
از ما یک مخپل وطندار از مونگ در وطنو دوی اورز اند چرس را و ته ون سد نشو کو ډیر ښه کار کو. ایران کې دی یا شی ډیر و بس د افغانستان خلک بچلاړل بس ادمان باندې شروع کړ کېدل.
تا ول چې ما ول تاریخ شروع کړل بیا ورسته دی کومي کومي نشیب سی وکړ.
تاریخ چرس کوم جوړه سره کول بیا کرا کرا کریستال را وته کریستال باندې روګ دی شو چې پودر می شروع کړ. پودر نفس شیشې تراغلو بعد د شیشې نه می زتیس بس پریم خودل.
نشه دې څومره موده وکړه؟
نشه می یاره ولس دولس کال کړی دا.
اغه للاسه تله اعتبار شته په خوا په کور او کلی کې درلودل او شې نشه پرې کې ایغه د لاس راوړ
د سې چې اوس دکاندار ته درېګم چې هم زره کوي 2000 واخلم زکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان یې ورور اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته ورور ته ماته ور کولای شي. اوس ولای دکاندار ډیر تلویګ در قرضدار زم قرض بده در کوم سودا زم قصه کې مو زه خدای لوی دی اخر به راکه بعضی وخت مې صاحب خراب شو کای ور ز پنې شروع کده شم نه اوس نه کای زکه چې لاس دولس کړه د نې کولی اوس بیا نه کای بیرته مغ اعتبار لګ لګ لاس راوړی دی. شکر د خدای دې لږ روپیه معاش لرم ګار دې مالته چې ستی شي یا بیکاره شم بس راشم پنډیتوم کوم بګرامې منډه کې شکر د الله دې دوه لورګان لرم یو زوی مې دې چاته پزل د خدای دې دسې هغه نه وړ نه چې ورته ودرېږم
اوس خو ماشاء الله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغې پخوانی حالت دې څنګه وغه دې در یادی
هغه مې لږ لږ یادی کې عکسونه مې شته شه پخوانی کې بعضې وخت عکسونه مې وینم بېخي مې ځان نظر تور شي دسې درته هم لکه تغذي ڈنگار پنگار ہوما وہ شکر دلہ دے ٹائٹ ہیما پذان تبال رم چوکار تھا آڑام شم اوکار ہوا کھول ہے شم اب خواہ نہ کہتا جانتا میں قتل جانتا میں خاندار آتلا صبح کا خالی چکم ہم چاہے گم
زګورم دلته تاسو له بوجي او ډک موټر خالی کوي یو ډېری غټي غټي بوجي هم دي په خو دې دا کار کولای شوي کڅه
نه په خو مې دا کار نشوي کولای زکه چې موږ دمه نه وبس هم دومره مکول شه یا مغلا را کول یا هم نن به کوم سپک پیدا یې مې دی کولا په کسل 200 روپے هم کار کوم دې پوره روپے سي کولې او شکر دې الله دې بس کټیلر ټیلر مال مې قصه کې نه کار کوي شو
اوس تقریبا ته څومره بوجي د ورځې کته کې
برابری کار دے چې بیکاره شم بس دوا ټیلر درې ټیلر مثلا زر دوا زر بوجه درې زر بوجه په درې سلور نه پرې کوزو
دا ورځې څومره روپیه وسکه
ته سوم راځي پنځه سوم راځي شپږ سوم راځي زر هم راځي دوا زر هم راځي
په ځوان کې دې څه تغیر راغله
واده مې وکړو کور زندگی مې جوړ کړه بس دغه تغیرات ته چې الله پاک نه ډېر راځي
دا دی ورورو د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې تر نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او څو تنه قاچاقړونکي نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاقړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري خو یو شمیر زورواکان حکومتي چارواکي وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاقړونکي خوشی کی خدای نه مني دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
رازا رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی مواد پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم
رازا کینه دلاور خان څنګه نن داسې خوشاله ښکاری خیریت خدای
قماندان صاحب خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده زیره
زیره د څه شي زیره
ستاسو د پلان سره سم نن کمین ونیو هم دا اوس مو یو لاره موټر هیروین موټر وان او دوه نفر قاچاق بره مور سره ونیول
یار دلاور خان پر احتیاج دلاوری آفرین دا وطن چې ستاسو د زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅ کله به نه خوړیږي رانیش دې چې په دې تاندې خو دې خپل کم در باندې ویارم
مننه کومندان صاحب کستا سي تشویق را سره نو داسې ډېر لا سره وړنه به ولرو
هو ان شاء الله اوس داسې وکړه چې تر سهار پورې به پر موټر پیرا کوي چې هیروین ځای نشي او په زندانیانو باندې پام کوي چې درنونه تختی
سوری قماندان صاحب اس مت اجازت دا
ہو زنو زا السلام علیکم جنرال صاحب ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي
هو جنرال صاحب ما هم دغه خبر درته کوله
خلک خو بنوي تری خبر شوی
نه ام دا اوس مو تازه ونیول زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشیګه بس
جنرال صاحب دا څه کار څنګه وکم پوره یو موټر هیروین مول قاچاق بارو سره نیولې دي دا زما وظیفه او د پولیسو یو لوی لاس تر راوړنه ده
ډیر دلایل ما وای زه در تامر کوم چې موټر اور سره خوشیګه بس
جنرال صاحب تاسو به خپل تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه بس تاسو له اساسي کارونو څخه وي
ګوره په خانه خبره پریک ده موټر خوشیګه موټر
دا کار هیڅ کله نه کوم زه د قانون تابع پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو خو اوس چې ته قانون ماتوي نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم
ګوره پښیمانه بشي زه وایم دا نن موټر خوشی کړه کنه نو سبا ته او نور پولیس ملګری بدل وظیفې څخه وشړم دا مې لومړی او اخیری اختیار دی پوه شو کنه
درنو قومی مشرانو مدنی فعالانو خبریالانو او د وطن زړولو پولیسو دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي تیر شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیل صاحب دا غواړي خبرې در سره وکي.
تراکه ټلیفون
هو اخله
ورونو تاسو غواګونی سي تاسو وکیل صاحب دا سهار هم په دیاړه زنګ را وهلای او په ګورو چې وس بیا څه وای. وکیل صاحب سلام علیکم، قماندان ولی ولایم.
ما سهارم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی. که نه کړی خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قمندان یې.
وام اورېدل دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پېژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشې کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته ایم کاپیانې درکوم. زه به هېڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم او ماته چې هر څه راپېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خاینانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.